نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. استدین پست یو بل حد ذکر دی دلته هغه ته حد قذف وای چې کله څوک په چا باندې الزام ولګوي، خاص طور د زنا الزام چې څوک په چا باندې ولګوي چې فلانی کس زنا کړی ده، نو هغه داسې خبره نشي کولی چې تر څو پورې هغه څلور ګواهان پیدا نکړي. هغه به څلور ګواهان راولي، هغوی به ګواهی ورکوي په عدالت کې، او چې کله دا څلور ګواهان ګواهی ورکړي نو بیا به د هغې نه پس زنا کولو والله سزا ورکړی کیږي. او که څوک د ګواهانو نه بغیر په چا باندې الزام ولګوي او د هغه نه علاوه نور درې کسان ګواهان نه وي، او هغه هم څلور سړي ګواهان، او چې کله د هغو سره څلور ګواهان نه وي نو هغه په چا سړي یا ښځه باندې الزام نشي لګولی. په دې آیت کې د دې په باره کې سزا بیان شوې ده. که څوک داسې کوي، یعنی الزام لګوي، نو بیا به د هغو سو سزا وي. یعنی هسې څوک داسې نشي کولی چې ودرېږي او په چا باندې الزام ولګوي. په دې کې ډېره په زبردسته طریقه باندې د مسلمانې ښځې د عزت حفاظت شوی دی، ځکه تاسو ګورئ چې زموږ په معاشره کې خلک هسې خبرې ډېرې کوي، خلکو ته جبې میلاو شوي دي، او چې د چا زړه څه غواړي نو هغه شان خبرې کوي، او قرآن خو یې ویلی نه وي. اوس ګورئ کنه، حضرت عمر رضی الله عنه فرمایلی دي چې د دې امت ښځو له تعلیم ورکړئ او خپلې ښځې پوهه کوي په دې علم باندې. هسې خو د ټول قرآن تعلیم اغستل پکار دي، لیکن د دې متعلق خاص طور ویلی شوي دي چې دا سورت دي زده کړي. د دې وجه څه ده؟ په دې کې هغه خبرې دي چې هغه خاص طور د ښځو لپاره ډېرې ضروري دي، ځکه چې ښځې دا نمونه خبرې ډېرې کوي او هغوی د دې ځای خبره هلته او د هغه ځای خبره دلته بیانوي. او که چېرې څوک د چا سره ولیدو نو بیا یې دومره خبرې جوړې کړې وي، یعنی هغه حتی خبرې ورسي او وایي چې ښکاري خو داسې چې د دې د هغو سره ناجایزه تعلق دی، او وروسته وایي چې د دې خو تعلق دی، او د یوې خولې نه خبره بلې خولې ته شي او بیا بلې ته. او دا بیماری دومره عام ده چې تاسو ګورئ که له چا معمولي سو خبره چا ته ښکاره شي که نه، او هغه خبره دومره لویه شي چې زه به درته څه ووایم. ځکه دلته دومره سختې سزاګانې ویلې شوې دي چې خلک داسې خبره د خولې نه د ایستلو نه مخکې سل ځله سوچ وکړي. او دې سزا ته څه وایي؟ حد قذف، قاف ذال ف. د قذف مطلب دی چې په یو پاک دامنه سړي یا ښځه باندې د زنا الزام لګول، ټیک ده؟ چې کله څلور ګواهان نه وي نو په دې باندې هم حد لګي، او دا حد څومره دی دا به اوس مونږ ګورو. والذین یرمون المحصنات، هغه خلک چې تهمت لګوي په پاک دامنه ښځو باندې. محصنات جمع دی د محسنتون. محسنتون څه ته وایي؟ په دې کې دوه خبرې دي. اولنۍ خبره دا چې د هغې د عزتدار یعنی شریف خاندان نه تعلق دی. دویمه خبره دا چې هغه واده شوی، ځکه چې دا دوه د حفاظت سیزونه دي که نه. نو اوس واده شوي ښځه قله بنده شوه، یعنی په حفاظت کې راغله، د خاوند په حفاظت کې. نو اوس که واده شوي ښځه ده هغه په حفاظت کې ده، یا که ناواده شوي جینۍ ده نو د شریف خاندان نه ده، په هغې باندې الزام لګوي. دا خبره هم په ذهن کې کیږدئ چې په حضرت عایشه رضی الله عنها باندې الزام لګېدلی دی. چې کله دا آیاتونه نازلېدل منافقین خو به ډېر زیات خوشحاله شوي. چې اوس دا آیاتونه نازل شو، اوس ګورئ چې څه کیږي. والذین یرمون المحصنات، هغه خلک چې هغوی تهمت لګوي په پاک دامنه ښځو باندې، ثم بيا لم يأتوا أوران ولي بأربعة شهداء سلور جواهان هغوی په دې باندې سلور گواهان نشي راوستي او سلور گواهان به داسې وي چې هغوی دا گواهی ورکړي لکه څنګه چې سلایي پرنجو کې ځي داسې مو لیدلې دي. د دې حده پورې دا خبره بیان شوې ده. سلور کسان به داسې گواهان وي چې هغوی به په خپلو سترګو باندې لیدلې وي چې دا عمل موږ په خپلو سترګو باندې لیدلی دی، او که سلور گواهان نشي راوستي او هغوی هسې خپلې خولې اوس پړدې یعنی خولې کلاو کړې، نو بیا به څه وي؟ فجلدوهم، نو کوړې ورکړئ دوی له، ثمانین جلدتن، اتیا کوړې. اولنۍ سزا دا ده. دویمه، ولا تقبلوا شهادتن ابدا، او د هغوی شهادت یعنی گواهی به آینده په راتلونکي ژوند کې چرته هم نه قبلیږي، یعنی د هغوی گواهی به بیا څوک آینده نه مني، ځکه چې د گواه د پاره رښتیا ویل ضروری وي که نه. نو اوس د دې متعلق دا خبره ثابته شوه چې دا دروغجن دي، ځکه چې سلور گواهانی رانه وستل. دریمه خبره، و اولئک هم الفاسقون، او دا فاسقان خلق دي، هسې خولې کلاوهي د خلکو د عزت خرابولو دپاره. یعنی یا به سلور گواهان راولي، او که سلور گواهان یې پیدا نه کړل نو تو د چا په عزت باندې خبره نشي کولی، یعنی د هغوی عزت نشي خرابولی. موږ د خلکو دپاره دا خبره څومره اسانه ده. زموږ په ملکونو کې، په پنجاب کې او یا په نورو ځایونو کې رور اولګي او خور قتل کړي د غیرت په نوم، او بیا عدالت هغوی له کمه سزا ورکړي ځکه چې هغو دا قتل له غیرت په نوم کړی و. نو دا خبره منلی شوې ده چې د غیرت په نوم قتل پکار دی. سلور گواهان راوله، که سلور گواهان نه وي نو بیا خاموشه شه. اوس تاسو په عدالت کې هغوی له سزا نه شئ ورکولی، او نه دا تاسو په خپله کولی شئ. د ښځې د حقوقو او د هغې حفاظت تاسو وګورئ چې اسلام څنګه کړی دی. چې ستاسو جرت دی چې ته د چا په باره کې داسې خبرې کوې چې یو بنده دې د خولې نه خبره وباسي او په ټوله محله کې خبره مشهوره شي. خلک وایي چې داسې چل شوی دی چې هغوی نه تپوس شي چې دوی چا لیدلی دي، نو هغوی وایي چې نه، هیچا هم نه دي لیدلی. موږ هغوی یو ځای لیدلی وو چې روان وو، موږ ولیدل چې هغوی کور ته ننوتل، جبی بې لګامه شوي دي. دا آیت جبله لګام ورکوي. پته نشته چې څومره ښځې دي هغوی په دنیا کې د دې سزا نه بچ شي، ځکه چې نن سبا حدود نشته کنه، او چې د چا سو مرضی وي نو هغه وایي. پرس والا یعنی اخبار والا بغیر د کتونه یا پوهېدو نه خبره چاپ کړي، او بیا مو خلق د پرس نه یا میډیا نه کم خو نه یو. ته یو بنده خبره واوري او هغه بیا بل ته فون وکړي، او هغه خبره د یوې خولې نه بلې خولې ته او د بلې نه بلې ته لاړه شي، داسې خوره شي لکه د ځنګل د اور، او ښځه غریبه بدنامه کړي. دلته د محسنات خبره ده، حالانکه که څوک په سړي باندې داسې تهمت ولګوي نو د هغې دپاره هم سلور ګواهان راوستل دي. او دلته ښځې څنګه په ارام سره ووایي چې فلانې سړی زیناکار دی؟ تاسو ته پته ده هغه خو داسې دی، او ځینې ښځې په خپلو سړو باندې دا الزام لګوي. نو شته ستاسو سره دومره گواهان چې شته در سره نه، نو په قلاره باندې کښېنئ. پوره دنیا کې هغوی بدنام کړي، نو دلته د سړي ذکر ولې نشته او د ښځې ذکر ولې دی؟ ځکه چې که په سړي پسې څوک داسې خبرې وکړي نو هغه خپل ځان په اسانه خلاصولی شي، جواب ورکولی شي، او ښځه غریبه خپل ځان نشي خلاصولی. چې څوک په ښځو پورې خبرې کوي او وایي چې په اسلام کې د ښځې سو حیثیت نشته یا حقوق نشته، نو هغوی دې راشي او قرآن دې وګوري چې الله تعالی د هغوی د عزت څومره حفاظت کړی دی، او سورة النساء وګورئ چې په هغې کې هغې له څومره حقونه ورکړل شوي دي. داسې ښکاري چې الله تعالی په خپله د هغې د بچ کولو دپاره ودرېدلی دی. چې تاسو ته کمزوري ښکاري او هغه ځان له سو نشي کولی، نو الله تعالی دی د هغې په طرف. تاسو ماته دا ووایئ چې داسې سلور گواهان څوک راوستی شي؟ یو ځل د حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې چا الزام لګولی وو، درې تنو گواهی ورکړې وه، لیکن یو کس په شک کې وو، نو باقي درې کسانو ته حد قذف میلاو شو. هغوی له ولې د حد قذف سزا ورکړه؟ اتیا کوړې هغوی له ولې ورکړې شوې؟ په وجه د دې چې ستاسو سره څلورم کس نه وو، نو تاسو د دې بنده نوم ولې اغستو؟ نو دریو ته سزا میلاو شوې وه، او دا خوله د حضرت عمر رضی الله عنه دور وو، نو دومره سیریس خبره ده. درې کسان وایي چې مونږ په خپلو سترګو لیدلې دي، لیکن څلورم کس ورسره نشته کنه. نه دې مطلب دی کو یو وي دوه وي او کو درېم کس هم وایي چې تر څو پورې څلور کسان نه وي د دریو په وینا باندې بیا دې دریو ته په خپله اتیا کوړې سزا میلاویږي. اوس د دې نه پس کومه خواخی په خپل انګور باندې یا کومه ورندار په خپل اندرور باندې یا کومه چاچی په خپل لیورځای باندې داسې الزام لګولی شي کو چرې هغې ته دا پتوي چې کومه خپله خوله کلاو کړه که نه، نو ماته اتیا کوړې میلاویدی شي. حالانکه کو خبره رښتیا هم وي، ځکه چې ستا سره څلور ګواهان نشته، او که دا ناواده شوي کس کړی وي نو هغو ته به سل کوړې میلاویږي او د الزام لګولو والو د پاره اتیا کوړې دي. د دې نه دا پته لګي چې اسلام زنا ته خو ډېر بد ویلي دي، لیکن الزام لګولو والو ته هم بد ویلي دي. د دې ولی دومره غټه سزا ده؟ ګورئ چې په یو معاشره کې هر وخت دغه شان د بدنامۍ کوششونه کیږي چې په کومه معاشره کې داسې خبرې عام شي او خلک الزامونه لګول شروع کړي، نو هلته د چا عزت محفوظه چرته پاتې کیدی شي. دویم، د هغې معاشره به مزاج سوی، خرابې خبرې هر طرف ته خورېږي. یا خو ثبوت راوړی چې هغوی له سزا ورکړی شي، او که ثبوت نه وي نو د داسې خبرو کولو اجازت اسلام نه دی ورکړی چې خلک دی کینی او داسې خبرې دی کوي لکه څنګه چې زموږ خلک خبرې کوي. هنډلز جوړ شي او د هر بنده په خوله باندې بیا هغه خبره وي. د خرابو خبرو او بې حیایۍ والو خبرو شهرت کول دا د اسلام مزاج نه دی. اسلام داسې خبرې نه خوښوي. په اسلامي معاشره کې داسې خبرې نه دي په کار. او د ښځې حفاظت هم وشو، او وګورئ د حد قذف درې سزاګانې دي، صرف یوه سزا یې نه ده، کوړې هم ورکول دي. او اوس هغه په معاشره کې دروغجن هم ثابت شو، حالانکه دو په خپله هیڅ هم نه دي کړي. جبه کلا وهل او په جبه باندې غلطې خبرې کول انسان کوم ځای ته رسوي. او دریم دی فاسق هم دی، د دین حدونه دومات کړی دي، نافرمانه دی. دا کس چې څوک د بل د عزت پروا نه کوي، او دا سزا د هغه د پاره هم ده چې څوک په چا باندې د لوادت الزام ولګوي. لوادت وایي هوموسیکشوالیټی ته، یعنی چې کله د دوو هلکانو په خپلو کې تعلق وي، او یا د دوو جینکو د یو بل سره تعلق وي. استغفر الله ربي. نو بیا ګورئ چې د جبی استعمال څنګه پکار دی، ځکه چې د دې تعلق د جبی سره دی. کړي هیڅ هم نه دي، صرف جبی استعمال کړي ده. دا خبره یاد ساتئ چې دې کس په خپله هیڅ غلط کار نه دی کړی، صرف په جبه یا خوله باندې د بل متعلق خبرې کړي دي. څوک بدنامول؟ بعضی وخت خلک په سکولونو کې چې جنکۍ وي په هغوی پسې غلطې خبرې وکړي، او ځینې خلک خو د سقا مچ په شان وي، هر وخت د خرابو خبرو په تلاش کې وي چې څوک مې په سو طریقه باندې بدنام کړي، چې د خلکو لوڼه سو کوي. چېرته د چا سره خو یې تعلق نه دی، د فلاني سړي سره خو یې تعلق نه دی، هر وخت په داسې خبرو پسې ګرځېدل سقا مچ خو په سقاوالي باندې کېني. اوس تاسو ګورئ چې په یو معاشره کې داسې خبرې وي، کو هغه په خبرونو کې خیالي شي، د خلکو ذهنونه کوم طرف ته لګېدلي وي، کوم شی چې زموږ په میډیا دومره په شوق سره ښایي، او په اخبارونو رسالو کې هم دا خبرې وي، او په دې وجه خلک داسې اخبارونه رسالې اخلي. او دا ډېر سخا خوند دی چې څوک یې واخلي. دا سخا خوند دی، د داسې سیزونو نه بچ کېدل ضروري. ګنې کو اسلامي معاشره وي نو کوړې به یې ورکړې وي، کو دلته بچ شي نو هلته به څنګه بچ کېږي بیا په آخرت کې؟ هلته خو به درته سزا میلاویږي که نه؟ الله اکبر. وړې وړې خبرې اخلي او خلک یې لویوي. که څوک د چا سره کور ته په تلو وویني، یا څوک د چا سره په فون باندې په خبرو باندې وویني، یا کو ښې جامې اغوستي وي او ځان یې سنبال کړی وي، نو بیا خلک وایي چې دې بنده ضرور د چا سره سو چکر دی. الله اکبر. نو اوس دا خبره تاسو ته کلیر شوه، صفا شوه. او دا حد قصف قذف به کله لګي چې کله په یو پاک دامنه ښځه یا سړي باندې د زنا الزام څوک ولګوي، یا خو چې په خپلو سترګو لیدلې وي او ورسره نور ګواهان هم وي، او کو نه یې لیدلې، نو بیا په کار ده چې خاموشه شي. او که بنده خاموشه نه شي او د بدنامۍ کوشش کوي، نو بیا به ورله اتیا کوړې ورکړې کیږي. مخکې به تاسې ګورئ چې یو صحابي خپله ښځه په خپلو سترګو په دې حال کې ولیده، نو بیا هم هغه اچانک اکشن وانغستو. او زمونږ په جاهله معاشره کې زنا کول خو لا غټ کار دی، کو د چا شک هم وي په چا کنه نو بیا خبره د قتل پورې ورسي، کوم ځای ته خبره ورسي او دې ته غیرت وایي. لا نه زیات څوک غیرت واله دی. اوس حد قذف چې چا له ورکوي نو هغه بنده به عاقل وي، بالغ وي. اوس کې یو لیونۍ داسې خبرې کوي نو هغو له حد قذف نشي ورکړی کېدی، نو هغه هم عاقل او بالغ په کار ده چې وي، او نه به د یو ماشوم په خبرو باندې اعتبار کېږي.